السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې د بوهنې وزارت له امنیتی اورګانونو غواړي چې د خونځې او امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا هم اوري چې د نادلي عملیات د ولسوالۍ تر مرکز رسیدلی د هلمند چارواکي وي د غلطه به تر د سیمو تر تصفیه پورې عملیات دوام وکړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انقرې او بروکسل د مخ په زیاتېدونکو لفظي شخړې په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د هغه تاریخي تړون د لغوه کولو خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحادیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د لړۍ مخه نیسي. د امریکا د کانګرس د سنا مجلس لوی اکثریت د ملي امنیت د سلاحکار چوکۍ او د استخباراتو د ادارې ریاست ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه. خو په سر کې د افغانستان خبرونه لا رحمت الله افغان څخه ورو
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنز د موجود سیاسي وضعیت د خکیلو لپاره په بحثونو کې پرمختګ شوی. افغان حکومت د روسیې د سفیر وروستي څرګندونې چې ویلي وو روسیا له وسلوالو طالبانو نظامی ملاتړ نه کوي هر کله وکړ، او د افغان او چینایي چارواکو ترمنز په کابل کې د 1400 اپارتمانونو د جوړولو تړون لاسلیک شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت تحقیق کېدو لپاره په بحثونو کې پرمختګ شوی. د ملي امنیت شورا له دفتر نن په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی په بحثونو کې پریکړه وشوه چې د موجود وضعیت د بشپړ کېدو لپاره به د بحثونو پر راتلونکي کې هم دوام ولري. د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ د انګلستان په پلازمینه لندن کې 13 ورځې درې اړخیزه ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د انګلستان د ملي امنیت سلاحکار مارک لیل ګرانټ ګډون درلود. افغان حکومت وای د روسیې د سفیر وروستي څرګندونې چې ویلي و روسیا له وسلوالو طالبانو نظامی ملاتړ نه کوي هر کله وکړ. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په خپلې اونیزې خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل له روسیې سره هر ډول ابتکار او اړیکې باید افغانستان د حکومت په رهبری ترسره شي. دای وای روسیه سفیر اعلان کړی دا چې روسیه له طالبانو سره نظامی او تسهیلاتي مرستې نه کوي. موږ له دغه اعلان څخه هرکلی کوو. هر مذاکرات او ابتکار چې کیږي باید د افغانستان د حکومت په رهبرۍ ترسره شي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر ویلي وو روسیه له طالبانو نظامی ملاتړ نه کوي او باید دغه ډله د افغانستان اساسي قانون په رسمیت وپیژني او اصول ته غاړه کیږدي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د داعش پر ضد وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او هغوی تجهیزوي، خو خپلواکو او کره سرچینو دغه راپورونه تایید نه کړل. او افغان او چینایي چارواکو ترمنځ په کابل کې د 1400 اپارتمانونو د جوړولو تړون لاسلیک شو. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د اپارتمانونو د جوړولو د لومړي فاز چارې به تر راتلونکو دو میاشتو پورې پیل شي. هغه زیاتوي چې د دې پروژې کارونه به تر راتلونکو دو کلونو پورې بشپړ شي. په کابل کې د چین سفیر یو جینګ وای که د دې پروژې کارونه د خلکو او افغان حکومت لپاره د منلو وړ وي، چین به له افغانانو سره ورته همکاری ته دوام ورکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزه وړاندې کوي.
د هالند صدر اعظم مارک روټه ګوند تر توقع زیات پرمختګ کړی په پارلماني انتخاباتو کې. د اسلامي نظریه د مخالف سیاستوال ګریټ وولډرز پر ګوند مخکې شوی دی. په هالند کې انتخابات ټولې اروپایي اتحادیې وڅارله. وایي کتل مارک روټه پرون د رایو مرکزونو تر تړل کېدو وروسته په حق کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د هالند د امن، باثباته او سمسور راتلونکي شعار به ټینګ وساتي.
د وای په بریتانیا کې تر بریکسټ او په امریکا کې د جمهور ریاست تر ټاکنو وروسته نن شپه موږ خپل پیغام ورکړ چې پاپولیزم باید بند شي. د هالند په ټاکنو کې د رایو 9% شمیرل سوی دی. د مارک روټه شیرخ ګوند د ازادي او دیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د پارلمان له 1.5 چوکیو لشتر لږه 3 دیش ګټلې دي. د ګوند څلور کاله مخکې د پارلمان یو څلوېښت چوکۍ ګټلې وې. سره له دې چې دا وار یې د تیر په پرتله چوکۍ کمې دي، خو تر هغه مخکې سوی چې په نظر پوښتنو کې یې وړاندوینه سوې وه. د اسلامي نظریې د مخالف سیاستوال وولډرز د آزادۍ ګوند په دوهم مقام کې د یو یوازې شل چوکۍ ګټلې دي، خو د پخوانیو انتخاباتو په پرتله یې پنځه چوکۍ زیاتې دي. میلیونونه هالنډیانو پرون په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړ. رپورټونه وایي چې دا وار په هالند کې یو اتیا فیصده د رای ورکولو په شرایطو برابرو خلکو په ټاکنو کې برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هوایی ایالت یو فدرالي قاضي چې امریکا ته د خلکو پر ورتګ د ولسمشر دوهم فرمان یې ځنډولی ترټلی او تورې ورباندې لګولی چې د توقع خلاف یې پر خلکو پر خپلو قضایي صلاحیتونو پشاړولې ده. د امریکا د یوې سیمه ییزې محکمې قاضي ډیریک واټسن د مارچ په 15مه نیټه د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان د ځنډولو حکم وکړ. ټاکل سوی وه چې دا فرمان تېره شپه د عملي کېدو وړ او له نن ورځې د تطبیق وړ سي، خو قاضي ډیریک واټسن یې د ډولو حکم وکړ. قاضي واټسن ویلي چې زیات امکان و چې د ولسمشر حکم غیر قانوني ثابت سي او شاید د امریکا د هوایی ایالت او د هغه ایالت خلکو ته داسې زیانونه ورسوي چې د اصلاح وړ بنوي. د امریکا د ولسمشر دوهم فرمان له شپږو هیوادونو چې زیات خلک مسلمانان دي امریکا ته د خلکو پر ورتګ او د ټولو مهاجرینو پر ورتګ موقتي بندیز لګولی دی، خو د هوایی د دې فدرالي قاضي حکم د دغه فرمان د ملکیدو مخنیوي کړی دی. د امریکا د کانګرس د سنا مجلس لوی اکثریت د ملي امنیت د سلاکار چوکۍ او د استخباراتو د ادارې ریاست ته د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندیدانو ته د باور رایه ورکړه. ولسمشر ترامپ د استخباراتو د ملي ادارې مشرې ته جمهوري غوښتونکی سناتور دان کوتس کاندید کړی چې د سنا لخوا یې 15 موافق رایې او 12 مخالف رایې واخیستې. د سنا غړو پرون د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار چوکۍ ته کاندید جنرال هربرت مکماستر ته لږ تر لږه شپږ موافقې او یوازې 10 مخالفې رایې ورکړې. د امریکا د استخباراتو د ادارې د ریاست لپاره تایید شوی کاندید 3 کلن دی دان کورس به پر 14 استخباراتي ادارو څارنه کوي. او د ترکیه د بهرونی چار وزیر له اروپایي اتحادیه سره د سیاسي لنجې د زیاتېدو له امله پرون د هغه تړون د لغوه کېدو خبرداری ورکړ چې اروپایي اتحادیه ته د کډوالو او د پناهغوښتونکو د ورتګ مخنیوی کړی دی. اروپایي اتحادیه له انقرې سره تیر کال ژمنه وکړه چې د دغه تړون په بدل کې به اروپایي اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب بهیر چټک کړي. له ترکیه سره همدار از ژمنه وسوه چې د ترکانو لپاره له ویزې پرته اروپا ته د تګ راتګ د امکان د برابرولو لپاره هڅې به چټک شي او ترکیه ته د دغو غیر قانوني مهاجرو او کډوالو د بیرته استولو په بدل کې به له انقرې سره $6 میلیارد مرسته وسي. دا ترون لدی کبل سټایل شوی و چې مرسته وکړه چې په 2015 کال کې اروپا ته د زرهاو غیر قانوني مهاجرینو او د کډوالو د ورتلو بهیر وځندېږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو د پرون یو ټلویزیونی مرکې کې وویل چې ترکیه اوس پر دې تړون غور کوي او کدا سی ومندل سي چې اروپایي اتحادیه خپل ژمنې نه عملي کوي دوی به د تړون پر لغوه کولو فکر وکړي.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د پوهنې وزارت د جګړې له ټولو خواو غواړي چې د خونځیو په داخل او د غراز د هغې د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي او په داخل کې له هر ډول وسلوالو فعالیتونو ډډه وکړي. دا هم اوري چې د هلمند د نادلي ولسوالۍ عملیات تر مرکز رسیدلی دي.
په ډېر استوارو قدمو سره ځان خپلو ولسونو ته ورسو، ملکي تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو هم مخه ونیسو.
د روزګان امنیتي مقامات وایي دغلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات په بریالیتوب ترسره کیږي، خو د سیمې خلک له روان وضعیت څخه اندېښنه لري.
دا خلک د مشکلاتو سره مخ دي. ساحي او منطقي او دغه ټوله ولې وچې دي. دغه ساحې د مرکز شاوخوا چې د اکثره کښت کروندې په منیم برباس وي تباس وي.
د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې چین ته د سعودي عربستان د پادشا د سفر په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسګونو میلیاردو ډالرو قراردادونه لاسلیک شول. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام خپرېږي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې په صفار ډول ووري. د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ارګانونو غواړي چې د خونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د دې وزارت وایان مجیب مهرداد په ننګرهار ولایت کې له خصوصي خونځي څخه د وسلو او مهماتو د نیونې د خبر په تړه وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې باید له خونځیو څخه د نظامي اډو جنګي مرچلو په توګه استفاده ونه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د معارف لوړ زده کړو دینی او فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د خصوصي خونځیو له کار او فعالیت نه جدي څارنه وکړي. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې له خصوصي خونځي څخه یو اندازه وسله او مهمات ترلاسه شوي چې دوه کسه یې په تړاو نیول شوي دي. اجمل تورمان او د موضوع جزئیات
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ننګرهار ولایت له خصوصي خونځي څخه د وسلو او مهماتو د نیونې په اړه بي خبري خي، خو دغه وزارت ویان مجیب مهرداد وایي چې له خونځي څخه باید د نظامی اډو په توګه کاروان خېسل شي. خاغلی مهرداد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د خونځي او امنیت ته جدي پام وکړي.
بارها از طرفای درگیر
په وار وار مو د جګړې لخکې لوغاړو د غوښتنې چې حداقل خپل ځواکونه له خونځو لري وساتي او له خونځو نه د جنګي اډو په توګه استفاده ونه شي. خو له بده مرغه کله کله دا شان خوشنوونکي خبرونه اورو. زموږ غوښتنه بیا هم له دوی نه داده چې خونځي له جګړیزو مسایلو لري وساتي،
مکاتب از مسئله جنگ جدا کنند.
د پوهنې وزارت ویاند وایي چې په دې اړه تر اوسه دوی ته کوم رسمي راپور نه دی ورسېدلی. خو د نوموړي په وینا په خاطر دې د افغانستان د پوهنې وزارت د خونځیو د امنیت په اړه پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی او بیا ځلی خپل دغه غږ تازه کوي. د خاغلی مهرداد د معلوماتو لمخې په خاطر دې هم دوی ته داسې راپورونه رسیدلی چې په جګړه کې ښکېلې غاړې له خونځیو څخه د نظامی اډو او جنګي مورچلو په توګه کار اخلي. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ننګرهار والی ویان عطاالله خوګیڼي سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دې وروستیو کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې له یو خصوصي خونځي څخه وسلې او مهمات ترلاسه کړي چې په تړاو یې دوه کسان نیول شوي هم دي. خو د دغه خصوصي خونځي د نوم د وسلو او مهماتو د اندازې او د عملیاتو د دقیق نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د معارف لوړ زده کړو دینی او فرهنګي کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د خصوصي خونځیو له کار او فعالیت نه جدي څارنه وکړي. د یاد کمیسیون یو غړی خلیل الله شهید ساده
جدانه از وزارت معارف
له پوهنې وزارت څخه جدي غوښتنه کوي چې کوم خصوصي خونځي چې دوی لري هغه ژمنې چې له دوی اخیستل شوی باید پرې عمل وکړي او کومه سرغړونه چې لیدل کیږي باید پرته له ځنډه وتړل شي.
خاغلی شهید زاده د غشان د لوړ زده کړو وزارت څخه هم غواړي چې د سرغړونې په صورت کې د خصوصي پوهنتونونو په وړاندې هم ورته چلند وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د دغه هیواد د حکومتي چارواکو لخوا تل دا ټینګار شوی چې تعلیمي او تحصیلي ادارې باید له هر ډول سیاسي او نظامی فعالیتونو لرې وساتل شي، خو بیا هم وخت په وخت له ځینو ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د ورته فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې اندېښنې راپارولی دي.
د اجمل تورمان پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ارګانونو غواړي چې د خونځیو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د غوښتنو او رسلاغي کېږي چې د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې له یو خصوصي خونځي څخه وسله او مهمات ترلاسه شوي دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ عملیات د دې ولسوالۍ تر مرکز ورسېدل. د هلمند چارواکي وایي عملیات به تر هغې روان وي چې د لاسوتلې ټولې سیمې بیرته تر ولکې لاندې رانولي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مرستیال په یو خبري ناسته کې ویل چې افغان ځواکونه تلفات نه لري، خو په لسګونو وسلوال او د هغوی مهم قمندانان وژل شوي دي. څو ورځې کېږي چې د لښکرګاه په درېمه امنیتي حوزه او نادلی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي چې د مسؤلانو په خبره ګڼې سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي. په دې اړه رپورټ له سیمې د محمد الیاس دای په رپورټ کې اورو.
په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مرستیال برید جنرال عبدالهادي ترینوی ندلی ولسوالی ته د غزیدل لار د پرنسول عملیات پر مخ روان دی او تیر ورځ د یاد ولسوالی تر مرکز پر ځانونه رسولی دی. په دې سره د ندلی ولسوالی اته میاشتنی معاشره پای ته ورسیده. د 215 میوان کول اردو مرستیال چې په یو خبري ناست کې معلومات ورکول، عملیات لدی خاطر چې وسلوالو ډیر زیات مینونه کړل دي او د ملکی کورن څخه استفاده کوي قرار پر مخ روان دي.
باوجود کې موانعی را کې دشمن نجات کړو
دوی د دشمن لخوا د بیلابیلو موانعو سره سره موږ عملیاتو ته ادامه ورکو. وسلوالو سړکونه خراب کړی دي او په لارو عوامم ځکه ماینونه ځپې کړی دي. تر ټولو ستونزمن لا ده چې دوی د ملکی کسان څخه د سپر په ډول استفاده کوي. تر ورځ ماپشن زموږ کتاب د ندالی مرکز ته ورسېدل او لارمو پرانستل. موږ د درېیمې امنیتي اوزې په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم عملیات رودل چې وسلوالو ته مو درنه مرګ ژوبله
راوړل.
د ندالی تر مرکز پورې د عملیاتو د سست حرکت له امله په چارواکو نیوکې کې ډېرې سوې دي. خو د هلمند والی حیات الله حیات ویل دوی ځکه آهسته پر مخ ځي چې ملکي کسانو ته مالی او ځاني زیانونه رسېږي.
موږ کوښښ کوو چې په ډېر استوارو قدمو سره ځان خپلو ولسونو ته ورسو، ملکي تلفاتو مخه ونیسو، د زیات تخریب د کورونو د نورو ځایونو هم مخه ونیسو.
د هلمند والی له خلکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او هغه ځایونه ورته په نښه کړي چې وسلوال ترې پر ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند چارواکو په ندالی ولسوالۍ او د لشکرګاه ښار په درېیم امنیتي حوزه کې د میوند ولس په نوم عملیات پر مهال د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی د افغان ځواکونو طرفات یاد نه کړل، خو ویل کېږي تر اوسه یو پولیس وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د محمد الیاس دای په راپور کې مو اوریدل چې د هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ په مرکز کې دا مهال افغان ځواکونه رسیدلې دي او افغان چارواکي وایي چې په نادلی کې به تر هغې پورې عملیات دوام وکړي چې له لاسه وتلې ټولې سیمې بیرته ونه نیسي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د پسرلي موسم پر رسیدو سره پوره چمتووالی لري او هیڅ کله به هم د دوی په خبره روزګان سقوط ونه کړي. په ورته وخت کې د روزګان دولتي شورا مسؤلان په دې ولایت کې د پسرلي موسم پر راتلو سره د روزګان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شریف الله شرافت په رپورټ کې چې له روزګان راستولی دی.
دا اورزګان سیمه ییز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلی او د جګړې توان یې لاسور کړی دی. دا اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د پسرلی موسم پر اتلو سره د دشمن په وړاندې فورا چمتووالی لري او په خبره چې پیلسوی تصفیوي عملیات هم اوس په دغه ولایت کې په بریالیتوب سره پر مخ روان دي. نوموړي د هغه کسانو هغه خبرې په کلکه ردوي چې وایي دغه ولایت به د پسرلي موسم پر اتلو سره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي.
مردمه شریف ترینکوټ آماده څنګه د کناره
د ترینکوټ خلک تیار دي چې د خپل امنیتي ځواکونو سره په څنګ کې د ترینکوټ دفاع وکړي، خو موږ هم د خپل امنیتي ځواکونو د تقوی او تجهیزات لپاره مثبت ګامونه اخیستي او نه یوازې د ترینکوټ د دفاع په مخه بلکې د ټولو شپږو ولسوالۍ د دفاع په خاطر
آمادګي د پیاوړي خوره نه تنه برا شاره ترینکوټ دریم برکه برا شش ولسوالۍ دریم.
دا په داسې حال کې ده چې د پسرلي موسم پر رسیدو سره تیر ورځ د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د اورزګان او د افغانستان یو شمیر نورو نامنه ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د عملیاتو غوښتنه کوي. د اورزګان د ولایتي شورا مرستیال نور محمد حکمل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې عام خلک په خورا بد وضعیت کې ژوند کوي او رواني جګړې د ځاني زیان تر څنګ سخت مالی زیانونه هم ورتاړولې دي.
ضرورت ست د داخلو غوښتنه ده باید دی هغه د خلکو د غوښتنې په دغه باندې د عملیات وي کې د خلکو د مشکلات سره مخ تصاحي او منطقي او دغه ټوله ولې وچ دي وس دغه سایه د مرکز شاوخوا چې د اکثر کښت کوروندې په منیم برباس و تباس و وسم د ارڅ کښت کوروندې غنم وو ارڅ شي چې لري هغه تباس وي دي وچ دي.
لدی سره د اورزګان خلک هم پاتیر و میشته کې د افغان امنیتي ځواکونو نه فرمختګ او د پسرلی موسم پر اتلو سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دي. د اورزګان ولایت دغه جګړه ځپلو لشکلو خو څخه غوښتنه وکړه چې د عام خلکو ژوند ته ډیره جدي پاملرنه وکړي.
پر اورزګان کې د ټولو ته معلومه ده چې په 2 کیلومتر کې طالبان وسیږي. د بسته جمعي د طالبان په دفاعي حالت کې ونو وس د دفاعي حالت څخه وځي تاروزي حالت طالبان بیا بنو حکومت په دفاعي حالت کې حالت نو هغه حالت ډیر خراب حالت کې حکومت خپل د ځان ساتنه نشي کوي. په روزګان کې
زما په باندې په فکر سره بم شه د سکوت سره مرکز مخوي هغه په دې خاطر باندې چې دلته وس زواکونه ډیر کمزوري سوي دي زواکونه ډیر چې ځای باندې پوسټه ورزول کیږي هغه په درو ورځو درو ورځو برته د میانځي او هغه سایه چې دولت په ورس کې نیسي ساتلای نیسي ماشاون ته برته سایه لیکول کیږي
لدی ټول سره سره د نظامی چارو کارپوهان وای دولت باید لاس ترزن ورتکشي نني او عملاً باید د دشمن د ځپلو په مخاملات پیل کړي د نظامی چار کارپوهات کلا مرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دشمن ځای مشخص دی او باید پنښه سي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1216 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي د غراس په ازادي رادیو پانه باندې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول د سحر لونه د ماخام تر و بجو پورې ووري په کابل کې د چین لخوا د اپارتمانونو د جوړولو د لومړي پړاو چارې به تر راتلونکو دوه میاشتو پورې پیل شي افغان او چینایي چارواکو د پنجشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ دارالامان سیمه کې د دوو ودانیو د جوړولو تړون لاسلیک کړ چې له مخې په لومړي پړاو کې 1400 اپارتمانونه جوړیږي د افغانستان د کور او خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې د دې پروژې کارونه به تر دوه راتلونکو کلونو پورې بشپړ شي یوسف خان زدران پر رپورټ لري
د افغانستان د کور او خار جوړونې وزیر او په کابل کې د چین د خلق جمهوریت د سفیر ترمنځ د زرګونو اپارتمانونو د جوړولو د لومړی فاز کارونو د پیلېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د پنځم به پورس په دې اړه جوړ شوی غونډه ته وویل چې د یاد فاز کارونه چې د لومړی پړاو کارونه دي تر راتلونکو دوه میاشتو پورې پیلېږي چې په دوه کلونو کې د بشپړېدو تمه کیدی شي
ای فاز اولی برنامه بسیار بزرگی تاریخی مسکن است
دی وی د کور جوړونې د ستر تاریخي پروژې لومړی فاز دی چې د 15 خاطر 80 میلیونه ډالر ورته ځانګړي او ژمنې شوې ده ان شاء الله تر دوه راتلونکو میاشتې پورې به کار عملاً په ساحه کې پیل شي افغان حکومت د چین لوري د 10,000 اپارتمانونو د جوړېدو ملاتړ ترلاسه کړی چې د چارواکو په باور په بیلابیلو پړاوونو کې به یو پر بل پسې کارونه پیل شي د کور او خار جوړولو وزارت د معلوماتو لمخې د دغه تړون لمخې د لومړی پړاو 4400 اپارتمانونه د دارلمان د نیله باغ په سیمه کې جوړیږي او دا پروسه تر ولایتونو هم غځوي ولسمشر غنی په 2014 میلادي کال کې چین ته د سفر پر مهال د هو هیواد له چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو پر پیل دو ټینګار کړه وو افغانان دا وخت تر 2 میلیونه پورې د استوګنې وړ کورونو او اپارتمانونو ته اړتیا لري چې د کور جوړونې وزیر پر وینا اوس مهال یې تولید لا اړتیا خورا کم دی خو په کابل کې د چین سفیر یو جینګ وایي کده دې پروژې کارونه د خلکو او افغان حکومت لپاره د منلو وړ وو چین به افغانانو سره ورته همکاریو ته دوام ورکړي دې وی کده پروژه افغان حکومت او افغانانو ته د منلو وړ وځ باور لرم چې زمونږ حکومت به د ډول همکاریو د دوام لپاره ډیر څه وکړي ځکه چې د افغانستان اقتصاد او پرمختګ یوازې د افغانانو هیله نه بلکې د چین هیله هم ده دا پرتمنونه د چین په بیل او زمرست جوړیږي چې افغان حکومت د امنیت او دفاعي ځواکونو د قربانیانو کورنۍ ته د ورکولو شمنه کړي د ودانیزو چارو انجینر افتخار احمد وای چین په خورا اړین وخت کې چې ډیری خلک د سرپناه لنشتون زوريږي اقدام اوچت کړي خو ټینګار کوي چې د پروژې په تطبیق کې باید کیفیت د اړتیا او وخت قرباني نشي د په باور د چین ترڅنګ د کورونو جوړولو په برخه کې د هندستان متحده عربي اماراتو او عربستان ژمنه هغه څه دي چې افغان حکومت د کورونو د ملکیت په برخه کې د کړیو ژمنو تر عملي کېدو رسولی شي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې په پکتیا کې د روغتیا وضعیت په اړه یو مفصل او په زړه پورې رپورت اوریدل شي اوس بیرته ګرځو امنیتي وضعیت ته او هغه هم په لوګر کې د لوګر ولایت چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د یاد ولایت د محمد اغي ولسوالۍ اړوند په زرغون خار سیمه کې پوځي عملیات روان دي نجیب الله الوخیل پر رپورت لري
د لوګر د امنیتي ادارو قماندانان وایي له هغه وروسته چې افغان ځواکونه د پراخو چرنیزو او ترشي عملیاتو لپاره د زرغون خار کلیو او بندو ته داخل شوي، له دوی سره د وسلوالو مخالفینو لوري هیڅ ډول مقاومت نه دی شوی. د چهارشنبه په ورځ د لوګر امنیې قماندان لوی پاسوال اسمت الله علیزي د عملیاتو له سیمې څخه د یاد ولایت د پوځي او ملکي ادارو د مسؤلینو او همدارنګه د رسنیو د خبریالانو د کتنې پر مهال وویل چې وسلوالو یوازې د تبلیغاتو په واسطه د زرغون خار خلک تر خپل تاثیر لاندې ساتلي ول.
ټول به تبلیغات کول چې زرغون شار ته څوک نسي داخله ده، زرغون شار داسې بلا ده او هغه بلا ده. ولې دا عملا زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه وښول چې دوی حتی په ثانیو کې هم ونه سوه کولای چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مقابل کې ودرېږي او مقابله وکړي. مخه دا وه چې دا باید د دغه ولس د دغه نارامۍ څخه راوباسي.
د څلورمې پلې لوا قماندان جنرال رازق سپایم وایي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د وسلوالو د مهماتو یو شمېر زیرمتونونه له منځه وړي او د یاد ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملیات په لاره چولي دي.
که اوس هم د تصفیه او تلاشي عملیات دوام لري، قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی هلته به مونږ کشفي راپورونه لرو چې تعقیبوي او چې ورزو د خیره محمغه کې هم عملیات روان دي. دشتي باري کې هم عملیات روان دي، دادو خیلو کې هم عملیات روان دي، بابو شاوخوا کې هم عملیات روان دي.
جنرال رازق سپایم زیاتوي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د ملي اردو سره یوځای د ملي امنیت، ملي پولیسو او عامه نظم سرتیري هم برخه لري او دا ګډ پوځي عملیات دي. د لوګر والی حریم فدایی هم د یاد ولایت په چارواکي کې و چې د زرغون خار سیمې ته ورغلی و. د زرغون خار په یو جومات کې خلکو ته وویل دوی د پوځي عملیاتو ترڅنګ د یاد سیمې د خلکو د ژوند ښه کولو په فکر کې دي او په دې سیمه کې به د سیمهوالو په غوښتنه یو شمېر پروژې عملي کړي.
نظامي عملیاتو باندې نه بلکې په ملکي عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او دې نهونه تر زرغون شار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی، همدارنګه تر سرخاب پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي خصوصا صنعتي، دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق لپاره او په دې اړه باندې خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف.
ویل کېږي د پوځي عملیاتو مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغون خار سیمه د یاد ولایت تر ټولو ناامنه منطقه بلل کېده چې وسلوالو به ورڅخه د خپلو ډېریو فعالیتونو د پرمخ بیولو او د وسلو او مهماتو د زیرمتونونو کار اخیسته.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري او په اف ام 100.5 څپه بیا په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و پورې په واضح ډول اوریدل شي. په هالند کې په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند پر وړاندې بریالیتوب ترلاسه کړ. اروپایي مشرانو د روټ پر بریا خوشحالي څرګنده کړې او د افراطیت پر ضد د اروپایانو رایا بللې ده. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د هالند صدر اعظم مارک روټ د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د مسلمانانو ضد افراطي سیاستوال ګیرت ویلډرز په وړاندې د تمې خلاف بریالی شو. روټ پرون د رایو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته په حق ښار کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل هالنډیانو د پاپولیزم یا شهرت پالنې د منفي ډول په وړاندې نه وویل. زما په نظر د دې بریا معنا دا ده چې هالنډیانو د دوو مسلو په وړاندې خپل پیغام ورسول. لومړی دا چې باید نوې تجربې ونه کړو او دا چې باید د رغونې پالیسیو ته دوام ورکړو څو خپل اقتصاد پیاوړی کړو، او دوهم له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو له رایې او د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته خلکو نورو هیوادونو او شهرت پالونکو یا پاپولیستانو ته د رد او نه ځواب ورکړ. که څه هم د روټ د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو ګوند چې د 2012 کال په انتخاباتو کې د پارلمان یو څلوېخت څوکۍ ګټلې وې، دا ځل د 3 څوکیو په ګټلو بریالی شو، خو له نظر پښتنو او اټکلونو څخه یې اوس هم ډېر بریالیتوب ترلاسه کړ. د روټ د سیال ویلډرز د ازادۍ ګوند 40 څوکۍ ګټلې دي. ویلډرز د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د پای نه دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په ګډون د اروپایي ټولنې مشرانو د روټ پر بریا خوشحالي څرګنده کړې او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر دا د افراطیه افراطیت پر ضد د اروپایانو رایه وبلله. جرمني چې په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات کیدونکې د لومړنی هیواد و چې روټ ته یې د بریا له کبله مبارکي وویله. په جرمني کې هم د جرمني د بدیل په نوم د مسلمانانو او کډوالو مخالف ګوند چې لول در سره ورته پالیسۍ لري هیله لري چې د لومړي ځل لپاره د برلین په فدرال پارلمان کې چې د لومړي ځل لپاره د برلین د فدرال پارلمان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د هالند له انتخاباتو وروسته د نړیوالو پاملرنه د فرانسې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اوړي، ځکه نظر پوښتنې ښایي چې افراطي سیاستواله ماري لیپی به په مې میاشت کې د انتخاباتو دوهم پړاو ته ووځي، خو ښایي د منځلاري کاندید په وړاندې ماتې وخوري. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو له ټول پوښتنې او په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له غوره کېدو وروسته د هالند سګنیو انتخاباتو ته د اروپایي ټولنې د نظام په وړاندې د مخالفو احساساتو د درېمې تجربې په سترګه کتل کیږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. واورېدل چې په هالند کې په پارلماني انتخاباتو کې د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو حاکم ګوند د مسلمانانو او کډوالو د مخالف ګوند پر وړاندې بریالیتوب ترلاسه کړ. دوه نیمې بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زیز خبرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې په لندن کې د افغانستان او پاکستان د استازو ترمنځ د سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد یعنی فاطمر پرون په لندن کې د پاکستان له استازي سره وکتل. د افغانستان حکومت اجرایه ریاست وایي چې هیله لري چې پاکستان له افغانستان سره د ستونزو د کمولو لپاره صادقانه همکاري وکړي. د اجرایه ریاست یو ویندوی په اونیزه خبري غونډه کې نن وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سره په لندن کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ګوند په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر توقع زیات پرمختګ وکړ. د اسلامي نظریه د مخالف سیاستوال ګریټ ولډرز پر ګوند یې مخکښ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هوایی ایالت یو فدرالي قاضي چې امریکا ته د شمیر هیوادونو د خلکو او ټولو مهاجرینو پر ورتګ د ولسمشر دوهم فرمان یې ځنډولی، ترټلی او پر هغې تور لګولی چې پر خپلو قضایي صلاحیتونو یې پشاړولې ده. او د ترکیه حکومت وایي چې له اروپایي اتحادیه سره د هغه موافقه په اړه غور کوي چې اروپایي اتحادیه ته د غیر قانوني کډوالو او مهاجرینو د ورتګ مخنیوي کړی و. ترکیه ویلي کچېری داسې ورته جوته شوه چې اروپایي اتحادیه د دغې موافقې پر موادو عمل نه کوي او خپلې ژمنې نه ترسره کوي، دغه موافقه به لغوه کړي.
او اوس هم اقتصادي خبرونه.
سلام، دا هم د دې سات اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله خان زه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولډک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتي. پوره یو میاشت مخکې پاکستان دا دوې لارې بندې کړې چې په نتیجه کې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه درېدلې او په کانټینرونو کې بار خوراکي مواد ځای شوي دي. شاوخوا 200 کانټینرونه په تورخم کې سار شوي او تر دې یو څلک په چمن کې بند پاتې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونو استازو د پاکستان د مرکزی حکومت له چارواکو غوښتي چې د لارې ژر تر ژره پرانیزي. په همدې حال کې د پاکستان د سوداګری وزیر پرون ویل چې ژر به د تورخم او سپین بولډک لارې پرانیستل شي، خو هغه دقیقه نیټه نه ده خوده لري. د افغانستان د هوایي چلان خپلواک اداره وایي په 1415 کال کې عواید لوړ شوي دي. د دغه ادارې وایان قاسم رحیمی وایي د هوایي چلان خپلواک ادارې په روان کال کې 4.3 میلیارد افغانۍ عواید درلود چې د تیر کال په پرتله 15% لوړوالی ښیي. ښاغلی رحیمی وایي د عوایدو ډیره برخه د هغو بهرنیو تیارو له درکه ترلاسه شوې چې د افغانستان له فضا څخه یې استفاده کړې. د رحیمی په خبره د هوایي چلان ادارې د 1415 کال بودیجه تر ډیره د هوایي ډګرونو پر جوړولو لګولې ده. نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,160 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,140 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1,400 افغانۍ او 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیټر پټرول تیل 15 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل په 20 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرانیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 4 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 601 افغانۍ او زر هندي کلداري 1010 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. چین ته د سعودي عربستان د پادشاه د سفر په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسګونو میلیاردو ډالرو قراردادونه لاسلیک کړل. سعودي عربستان چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، غواړي چین سره چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد ګڼل کیږي خپل اړیکې پیاوړې کړي. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په بنسټ نور جزئیات وړاندې کوي.
چین ته د سعودي عربستان د پادشاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د سفر په پیل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 15 میلیاردو ډالرو قراردادونه لاسلیک شول. د سعودي عربستان پادشاه چې 2 مخکې د خپلې واکمنۍ د پیل سره په اقتصادي اصلاحاتو لاس پورې کړ، د آسیا هیوادونو ته په یو میاشتني سفر وتلی دی. پادشاه سلمان بن عبدالعزیز او ورسره لوی پلاوی د هغو یو شمیر هیوادونو په لیدو بوخت دی چې اقتصاد یې ډیر ګړندی پر مخ روان دی او سعودي عربستان څخه تیل واردوي. ریاض دغه هیوادونه په سعودي عربستان کې پانګې لګونې ته رابلي او دې ته هم هڅوي چې د تیلو دولتي کمپنۍ آرامکو کې اسهام راونیسي. سعودي عربستان وروسته له دې چې د تیلو ځینې بازارونه یې روسیې ته وبایلل، تیر کال یې چین ته چې د نړۍ د تیلو دوهم لوی بازار ګڼل کیږي د خپلو صادراتو اندازه اوچته کړه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ خپل میلمه پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ته د هرکلی په محل وویل چې بیجینګ څخه یې لیدنه څرګندوي چې ریاض له چین سره خپلو اړیکو ته اهمیت ورکوي. هغه وویل چې د دغه سفر په نتیجه کې به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې او پر مخ ولاړې شي او ګټه به ورکړي. چین سره له دې چې د منځني ختیځ په تیلو تکیه دی، خو د سیمې په شخړو کې معمولا دومره لوی رول نه دی لوبولی، خو بیا یې هم هلې ځلې کړي دي چې د سوریې د 10 کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره ونډه واخلي. ریاض د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ او ټینګار کوي چې جمهور رئیس بشار اسد باید واک پرېږدي، خو بیجنګ د سوریې په جګړه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی. تیر کال چین د یمن د حکومت چې ریاض او د خلیج عربي هیوادونه یې پخوا دي او د حوثي یاغیانو په وړاندې جنګي کې ملاتړ وکړ. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ژانګ مینګ وویل چې د جمهور رئیس شی جین پینګ او پادشاه سلمان ترمنځ غونډه کې د سوریې او یمن وضعیت هم وڅېړل شو او دواړو مشرانو دا ومنله چې دغه شخړې باید د خبرو له لارې حل شي. تهران او ریاض په سیمه کې یو بل سره سیالي لري. بیجنګ چې له تهران سره هم نږدې اړیکې لري، ریاض سره خپلو روابطو کې له احتیاطه کار اخلي. د چین جمهور رئیس تیر کال د ایران او سعودي عربستان دواړو لیدنه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو راتلونکي اونۍ چین ته ځي. په بیجنګ کې د یو لوی اسلامي هیواد ډیپلوماټ چې ځان یې نه دی معرفي کړی، د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې چین د امریکایانو او اروپایانو په څیر په منځني ختیځ کې تاریخي بارونه نه لري، نو په سیمه کې د یو مخلص منځغړي رول لوبولی شي. د سعودي عربستان پادشاه چې د 1500 چارواکو او سوداګرو لوی پلاوی ملګری دی، د آسیا ختیځ ته د خپل سفر په ترڅ کې د انډونیزیا، مالیزیا، برونی او جاپان لیدنه کړې او له چین وروسته مالدیف ته ځي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی اونیس پروګرام هم اوري. د پکتیا د څمکنی ولسوالۍ خلک په خپل سیمه کې د روغتیایي خدماتو له کبله شکایتونه لري. دوی وایي په شخصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې هغه سي خدماتو پاملرنه نشته چې باید وي. داود تپان د څمکنی ولسوالۍ ملکی روغتون ته ورغلی وضعیت له نږدې کتلی دی. د یو شمېر ناروغانو د مرکو پر اساس دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی چې د یو ناروغ په غږ پیلېږي.
چوس می بخی سانسور کوي او غلسون ټول غلدی ډاکټر غال دی خپل تن خوخلی دی غریب څه پختنه کړی دی
ولې ته ملکی شپخانه ته نازې شخصي ترازی تاسو روپی ست دي
ملکی شپخانه کې چا پختنه کوي ملکی شپخانه کې دی غریب څه پختنه شته څوک بوک ولا کوي
ورغله کله
ولې نه ورغله وسبیل تنرو
ها څه درته ویل یالته
یګه بس یو یا شیخ تلور شبل شیخ تلور شواله کټیستونه موږ ته کې یا بهر ورو موږ پیسو سالور ټیستونه مو سیبل پیسو تقریبا 3600 روپیه مون لور ان دی ویني ګروپ ولا کوم
وخت نه دي چې د څه شی به دوسی
ملک دی ملک چې سمره غلړنګ واشړنګ خو شي مو خدای راوتلی څوک دل
دا د څمکنوي ملکی روغتون څخه دراوتلی ولادي ناروغ د پیواز خبرې وي چې د خپل ناروغ ولادي ستونزې حل ته نه ده هواره شوی او په خالی جیب مایوسه د شخصي روغتون خواته راغلی او له کلیوالو څخه په پور د پیسو اخیستو وروسته د خپل ناروغ د علاج پریکړه کړې. نوموړی ځان نه ماریپی کوي خو د روغتون له وضعیت څخه شکایت کوي. وایي دی ورغلی او د ناروغ علاج هلته نه دی شوی او د ډاکټرانو لخوا ورته د شخصي روغتونونو نښه ورکړل شوي چې هماغه ډاکټران بیا په شخصي روغتونونو کې دوی ته په پیسو کار کوي. همدغه کس خپل خبرو ته داسې دوام ورکړ.
نو داس داس درې ورځې مخته د سپټول ته منډیر وایو کنه او پښتنه مخته نه نو بیا بیګا مور سوال شو نه بیا مور شخصي کلینیک ولا ته خو او غریبونو خپل هم کری خاص ورو او چې د دې سرجن کور دی مې ته سرجن ته ورسې شوب خلې وی چې موږ سرجن لرو نه ملکی شپ خنی یخ ته ور شیخ ته ور تن خو خوره دین ور څه ملکی څه خدمت کړی حالت چې ویره غو وی چې وی چې بس زه پیګم زه ډاکټر یم کنه نو مو چې وسله دا هم ورکیږي وینه ته نسی
د څمکنوي ملکی روغتون دوه پوړیزه ودانۍ لاندنی پوړ ټولو بسترونو ته قلوپونه پراته او په پاسنی پوړ کې درې بستر واجل او تاکونه تړلی وو. خو د روغتون په ځینو بسترونو کې ناروغان او پیوازانو د روغتون له وضعیت شکایت درلود. یوې مور چې شپاړس ورځې خپل ماشوم همدلته بستر کړی وو وویل دغه مور ویل چې شپاړس ورځو کې دی له بازار څخه تر 20,000 پاکستانیو کلدارو درمل پیرلی دي او له دې ورهاخوا اقتصاد ټپ شوی او خپل ماشوم ته له روغتونه بهر درمل نشي پیرلی. په همدغه اتاق کې یوې بلې ناروغې د روغتون چټلي یاده کړه. وی ویل په دغه ملکی روغتون کې شته ناروغان او د هغوی پیوازانو شکایت دا و چې په خپل وخت روغتون نه صفا کیږي. د ډاکټرانو له غیر حاضري څخه یې یادونه کوله. خو کله چې موږ دوه پوړیزه روغتون کې هر خلاص اتاک او بستر ته سر ورښکاره کاوه ډاکټران او نرسان نه و موجود. کله چې د نرسانو اتاک ته ورغلو قلب و او په حساب یو اداري مامور په روغتون کې موجود و چې زموږ تر لیدو وروسته د روغتون رئیس ته خبر ورکړ. کله چې د روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس کاظمی راغی لاغه وروسته یو یو ډاکټر او خزینه نرسان له شخصي کلینیکونو څخه راوغوښتلې چې له یو نیم ساعت وروسته د روغتون په دروازه یو په بل پسې د روغتون پرسونل ډاکټران نرسان او اداري کارمندان را داخلېدل. موږ هڅه وکړه چې له نرسان او ډاکټرانو څخه د هغوی د نشتوالي لامل وپوښتو خو هغوی له خبرو کولو ډډه کوله. په روغتون کې د شته وضعیت په اړه یو کس چې زموږ سره په ټولو بسترونو وګرځېد او خپل ناروغ هم په همدې روغتون کې وویل
پخانی وضعیت تاسو خپله ولیدلو چې کوټې مو هم ولیدلې خچنی مو هم ولیدله ګن مو هم ولیدلو تشنابونه مو هم ولیدل هر څه مو ولیدل په ټول شکل په دغه شکل.
په ملکی روغتون کې له دې ستونزو ورهاخوا یوه بله لویه ستونزه مشرانو او مدني فعالانو د ډاکټرانو لخوا له خلکو د پیسو اخیستل یادول چې د روغتون رئیس دا خبره ردوله. خو قومي مشرانو ځای پر ځای یو کس راوغوښت چې له هغه څخه د روغتون جرا ډاکټر څو ورځې وړاندې د پیسو غوښتنه کړې وه.
شریف پیسې نه غوښتي مونه د خپل یا ډاکټر کلګیری هلته څه نوستو کړه
جرو
چې که نه وي بیا لسمه ورځې ته وي چې روشه سپاتول کې د پریشن کوم دار کم تو وضعیت که توی بیا داد تو رو ولی ماشین نشام کوای لود بشه کوگی کوبل تو بذار دیر کم کوبل کی بود پسی علت توی چی پینزل از را کار کوی دو تا ود بکشی تا کندی بی بیا پوس روش اموش داد تا کم موس پسی نیستا بی پسویم ولی تن داسی ولی سیل خورش وادیا موش وارو پس نلرم داغ سپاتونی مودی پول تن خوی مو پسار خالی اچی نه خوب بیا بی کوبل داد تا ولی کم خار
یا وازی داغ کس نو چی پملکی رو ختون کی دا پرشن پر سر تری دا پیسو گوخته نشوی وا دیرش میر نورو کسانو هم ور تا خبر کوی ویلی پملکی روختون کشته نرسان او خزینه ډاکټرانی تر د هر ولادي ناروغ د تداوی پر سر زرګونه پاکستانی کلدار اخلي زمون سره د روختون وضعیت لیدل په موخه د سمکنوي ولسوالۍ قومي شورا مشران او مدني پالان هم لوو دوی ټولو د روختون له ناسمو سی خدماتو څخه سر ټکاو ویلې چې د روختون وضعیت خوالي لپاره د اقدام وشي د قومي شورا مشر اجي خیال سمکني وویل
هغه څه چې ته مو ته وخیال زری وګرځولم هغه ټول واقعیت چې څنګه ته ولې د هغه موال دل اماسی ور ارت خراب نیمون غخته نه دغه د ټول شونو کې د اصلاحات روشي
نو موړي د موال چې کده سمکنوي ملکی روختون د ستون زاوارول په موخه مرکزی او ولایتي ادارې اقدام و نه کړي ورستر بل به وضعیت خراب او خلک له حکومت څخه ناراضه او فاصله پیدا کړي د یاد روختون مشر ډاکټر عبدالقدوس کاظمی دا خبره نه مانی چې د دوی ډاکټران نرسان او کارمندان د پرسمي وخت کې په شخصي کلینیکونو یا روختونونو کې کار وکي او دا دلیل وړاندې کوي چې د اجل ناروغانو د ورتلو په موخه اکثریت بسترونه پر روختون کې تړلې وو
د کوم دا وړ چې ته لیدنه تنه وکړه دا وړ دی موږ دی جرایي وړ ده کوچ موږ نه دی مشمونو مسمی مریض یو دا کا دی او بل دلته دی بونډي حالات خراب وو دې په خاطر دا وړ موږ خالي کو چې تا جلد زخمیان رانه شي شیطان رانه شي چوالیا کومه کور سره وکړو
وو شیطانو دی پرم خالي کو پنسمان خونه ملي تړله
نو پنسمان کې هوس کار نه کیږي کنه کوم وخت پنسمان کې پنسمان خونه وته خالي کم داسي پریګ دی ارڅو په کیږي راځي نو بیا مشکل جوړي خونه وضعیت خراب نه ده ته پاس والی دلته پاس وټونه نه دی باند پاس وټونه کې مریضان پرته دي صحیح ده جرایي واټ موږ د سختګي سنټر ورته لرو سختګي ته مو انتقال کو
نو موړي دارت کړ چې پرختون کې دی دوی دومره زیات مشکلات ولري لکه خلکو چې لمنګ سره شریک کړل خو زمنګ د سترګو لیدلې حال دادی چې دغه رختون ته پورننه وتلو داسې بریخې ده په نګدې ټوله میاشت کې خای د رختون داخل کې کلورین نه وي استعمال شوی ل بسترونو او واټونو د لیدنې پر مال معلومه شو چې دلته په ډېر ټیټه کچه سي خدمات وړاندې کیږي او د مېرمن واټ ته پور داخله دوه ولته د شوی او تشنابونو په لیدو بریخې ده چې په دې رختون کې کلام په کاری نوی شوه دا سمکنوي ملکی روختون او د پکتیا ټولو ولسوالۍ واړه او لوی کلینیکونه د ایم آر سی په نوم شخصي روغتیايي انجو په لاس کې دي چې تل یې د ښو خدماتو وړاندې کېدو خبره کړې خو د چارو کارپوهانو په خبره دوی د پروپوزلونو پر اساس په پکتیا کې صحیح خدمات نه دي وړاندې کړي د اوتپان ازادي رادیو پکتیا
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه می ومنی لما شمانو سره تاو تریخ والای پر هغوی چه دوله غیزی کبی
درخنگی غلط لیکنی بیا استاد بیا بیلی پال نمیکنم آی پر کور که جد
کورنه تاو تریخ والای ده ماشوم پر روزنه کومې بدې پایلې درلودلی شي
په صنف کې ډېر بد وضعیت سره کولی شي واوسي د امنیتي اړخزان ضعیف احساس کړي دروني تجربه خپله نشي کارولی خبرې ونشي کولی لکنت پیدا شي ورته جرأت ډېر کم وي لرزه ولري همیشه
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو خای تاسو هم لیدلی بی چې په ځینو کورنیو کې خوشنات یا تاوتریخوالی ماشوم له رواني پلو ډیر ځپي د ځینو کسانو دې خبرې ته پام نیبي خو یو شمېر بیا سره له دې چې په دې پوهیږي چې که چیرې د کوچنیانو په مخ کې جنگ جنجال وکړي هغوی خوابدي کیږي بیا هم هغه مسایل مطرح کوي چې باید د ماشوم مخ کې یاد نشي روانشناسان وایي چې کورنۍ خوشنات په لیک لوست کې د ماشوم د تنبلۍ په ټولګي کې د غلي کېناستلو او نور ستونزو سبب کیږي موږ له یو داسې زده کوونکي سره خبرې کړې چې په کور کې لانجې دغه په زده کړه بدې اغېزې کړي د زده کوونکي مجيب نومیږي او د دولسو کلو دی
کله چې خفه اوسي به درس زده کوي سي
نه سي زده کولای نشم
څه رقم یو حالات لري بیا
خفه اوسم همشه
په کوم شیانو کې تفکر کوي
په جنگو ده
د سې سويچ کوم ورځ په کور کې جنجالي تا کارخانه کې نه راوړي
او کارخانه کې غلط لیکلی بیا ما سي نه زده کړی
بیا استاد څه درته وایي؟
استاد بیا ویلي ول نه مې کړم په کور کې جنګ ما صحیح کارخانه کې نه شوی کولی. استاد راته وایي صحیح ده خیر ما رادي دا ځل کوم.
بیا استاد دې له کور نه کوم څوک نه راغواړي؟
غواړي یعنې وخت دی.
بیا څه ورته وایي استاد؟ تا دې کور خلک هم
بیا ته وایي دغسې جنګ و بیا صحیح ځای مې زده کولی نه شوی، زما لپاره وایي دا ځل ما راتي وکړي.
بیا څه نه وایي کور کې چې مثلا د سیمه کوي؟
نه زه بیا هغه نه غراض نه نیسم.
څوک دې خبرې ته غواږ ږدي که نه ږدي؟
لږ ږدي.
څه درته وایي؟
وای خیره دا ځلې مو که بل ځلې بیا نه کو نور.
ته څه غواړې چې مثلا څه رقم یو کورنۍ اوسي چې سړی درس ښه پکې وویلی سي؟
ښه مهربانه کور اوسي او جنګ جدالو کې نه اوسي، هغه وخت یې مونږ صحیح درس ویلی شو.
نوریا باسي د مجیب ښوونکې ده. هغه وایي چې د دې زده کوونکي په څیر نور شاګردان هم لري چې کورنۍ خشونت یې د لیک لوست خنډ ګرځېدلی.
همیشه چې غلمغال په کور کې جوړ شي د هغه ماشوم په روي دومره تاثیر کوي خپله جګیږي، نو دا بیا په لوستې خو ډېر تاثیر کوي. او هغه وایي چې دا ما ته وایي چې زه زده کړه وکړم، دوی نه زه څه زده کړه وکړم، نو دا ډېر ورته مشکله ده. یعنی اولی دی هر ماشوم، اولی ابتدایی ښوونځی چې دی خپله کور دی، هغه ځینه چې هغه یعنی لوست واخلي دلته مونږ کولی شو چې یعنی ذهني لوست ورکړو. ما ته داسې دی چې ما یوه ورځ چې دی ماشومه راجع کړم چې ډېره لایقه ماشومه وه. یعنی په ابتدا کې چې ما یوه میاشت دې ته درس ورکړی د دې کارخانګي ډېره منظمه، مګر بعد هغې ما ورته وایم چې ته ولې کارخانګي نه کوې، مشکل لرې زما په تدریس کې یا کوم دا طریقه چې نوې شوه یا مثلا درس مې تبدیل کړو دا فر و چې نه. هغه وخت زما مور چې دی ډېره بیکاره، ما سې کار کولو، مګر اوس مې چې دی پلار سې چې جنګ کړی هغه چې دی په یوه کوټه کې وي او پلار مې په بلې کوټه کې، ما سې څوک نشته چې هغه کارخانګي چې ته ما ته راکړې چې ما سې حل کړي. نو په دې زه پوه شوم چې زه هغې ته چې دی په تفری ټایم کې وخت ورکړم چې زه هغه اسې کور کړم. هغه ماشوم چې یوه هفته درس کور نه کړي نو هغه کېږي چې نور انګیزه یې پوه کړي، شاید خپله ډوډۍ ونه خوري، یعنی نور شیان ته فکر نه شي، خپل نظافت ته فکر ونه شي، داسې دومره چې چورتي شي په دغه سن کې. مونږ هیڅ داسې اړ نه ګڼو چې په هغه سن کې چې دی دومره فکر ته غرق لاړ شي.
موږ له څو تنو ځوانانو سره هم غږېدلی وو چې وایي کورنۍ لانجو بجورته کړی دي.
ټول ذهن مې مغه جنگ ته و چې خدای ما ترو د پلار مې جګړه ده، د ځمکې په سر جګړه ده، یا د نور مسلو په سر جګړه ده، زه در څنګه ووایم؟ ځکه ټول فکر مې مغلته و، یا به ما پلار ګرم و یا که ما پلار نه و ګرم، ما تر به وچ په ناحق زما پلار سره به مسله جوړوله. نو دې مسلې ته زما ذهن جوړولو چې څنګه وکولی شم دغه باریکه مسله چې ده د باید حل ومومي، ټول فکر مې مغلته و. نو دغه ده چې زه خپله د ژوندۍ تجربو له مخې ته وایم چې زه خپله الجبر و دا مسلسات دا مضمونونه ټول مانه پاتې شول.
دا شان کاملا شته دي زموږ په کورنۍ کې به هم و، او زه خپله په همدغه شان چې هغه منفي ټکي زه اوس احساسوم. که زه خبرې وکړم دا به زما د کالیو په اړه څه وایي، زما د خبرې به څنګه دوی اخلي، یو رقم ته هغه ویره په دغه وخت کې په بله ویره بدلیږي.
نو بالاخره هغه زما ذهن په یو داس شکل باندې جوړ شوی و چې زه به کله د شپې بیرون ته وتلم زه نه شوی تللی بیرون ته، حتی ما مې خپلې مور ته یا خپل مشر ورور مې راسره جګولو او زه به هغې بیرون ته بولم. اوس هم کله کله زه د شپې بیرون ته ځم، زه خپله داسې یو د ډار احساس کوم.
کله پنتون تراله ما دومره جرأت نشوي کوله چې خپل شته شایب مې مثال په ذهن کې و، ما غا نشوي وړاندې کوله چون ته ما شاید غلط وي دا دغه اثر و چې ما کړی و او دلته ما دا کار نشوي کوله.
محمد ګل وایي چې د نن ورځې ماشومان د سبا مور او پلار دي، که دوی په کورني خشونت کې لوی شي په راتلونکي کې سالم بچي نشي روزلی.
دلته عقدې رامنځته کیږي، حسد رامنځته کیږي، تقابل رامنځته کیږي. دلته مراحل مختلف د رشد او د نمو مراحل لري، لکه څنګه چې جسم رشد کوي نمو کوي روان هم نمو کوي، هغه یو قسم حسادت ته پیدا کیږي، کینه ته پیدا کیږي، بغض ته پیدا کیږي، او هغه د عقدې په شکل باندې عمل کوي. او په راتلونکي کې که چېرته یو مور د رواني لحاظ ناروغ وي، د هغې څلور پنځه ماشومان که هغه هلکان دي کنجونې دي، رواني ناروغیو ته کاملا مساعد دي، ځکه لومړنی ژوند چې رواني انسان پیل هغه د مور د غېږې نه پیل کوي. هغلته یوه اړیکه مطرح ده چې احساساتي او د عاطفې او د محبت یوه اړیکه مطرح ده. نو که چېرته دا مور په همدغسې محرومیتونو کې رالوی شي، په همدغسې مشکلاتو کې رالوی شي، دا چې سبا مور شي په خپله، نو دا د رواني ناروغیو سره مواجه یو انساني په نتیجه کې د بے کورنۍ تشکیلی هغه هم د رواني لحاظ فوق العاده سی پذیره ده. په لومړی قدم کې روحي رواني سټرس او فشار ده، په احساس کمترۍ کې راځي، بل اخره منځوي ته ځان ښکاری، خلقی اختلالاتو ته مساعد کیږي، پر جوور خپګانونو په ډیپریشنونو وخته کیږي، په استرابي اختلالاتو وخته کیږي چې دا رواني ناروغي دي. او وروسته چې ده کاملا ناروغ شوه، د دې په نتیجه کې یو کورنۍ ناروغ راځي، د کورنۍ دا کلی ناروغ راځي، د کلی په نتیجه کې خاریه او بل اخره ټول مملکت کې مشکلات فوق العاده زیاتی.
دا چې روان شناسان په ماشومانو د کورنۍ خشونت د اغیزو په هکله څه وایي، د پوهنتون له استاد ضیاء الحق شمس نه موږ پوښتلی دي.
کورنۍ تاوتریخوالی د کورنۍ د غړو د چلند پورې ارتباط لري. د ماشومانو ذهن او جسم عمیقا د دغه ډول چاپېریال تر اغېز لاندې وي. د دې کچه معلومول البته د یو موډل او الګو په توګه د هرې کورنۍ د سبک د ژوند پورې ارتباط لري. ښاري سیستمونو کې یو ډول ده، کلیوالو کې بل ډول ده، کوم ځای کې چې بیا د زده کړې ارزښت شته هلته بل ډول ده، بېسوادي چې حاکمه ده بل ډول ده. بعضې ډېر شدید د سخت افراطي چې تر اخر حده پورې پکې تاوتریخوالی شته دی، د وهلو ټکولو نیولې تر طلاق او تر ډېرو نورو فشارونو. اغه منځنۍ کچې چې درې کچې کیږي، اغه مثلا کورنۍ کې د کنزلو رواجدنه، د احترام نه کول، د یو بل خبرې نه اورېدل، فرصت نه ورکول، دا ټول هغه شیان دي چې ماشومان تر فشار لاندې نیولی شي هلته خپل. او عادي سطحه بې پروا کېدل دي. د ماشوم په رابطه مور پلار د کورنۍ ټول غړي بې پروا اوسي. لویان په دې خاطر چې ذهني کولی شي مختلفو محیطونو سره ارتباط واخلي، کولی شي هغه فشارونه له یو ډول نه یو ډول بل ځای کې تخلیه کړي، یا یو څوک د خپل تر تاثیر لاندې ولري چې په هغوی باندې بېرته خپل ځان خالي کړي. اما ماشومان په دې خاطر چې بل څوک نه لري چې هغوی باندې تاثیر ولري، دوی ته دوی کشان بل نشته ده، یعنی داسې یو محیط نشته چې دی پکې هلته پاچا واوسي، هغه خپل قهر او غصه او هغه رواني فشار چې لیدلی دی خالي کړي او تخلیه کړي، هغه پکې پاتې کیږي متاسفانه. په صنف کې ډېر بد وضعیت سره کولی شي واوسي، د امنیتي اړخزان ضعیف احساس کړي، دروني تجربه خپله نشي کارولی، خبرې ونشي کولی، لکنت پیدا شي، ورته جرأت ډېر کم وي، لرزه ولري، همیشه درس ده نه کړي، همصنفیانو ته خپل ډېر توجه ونه کړي، د کمۍ احساس وکړي، وروسته کښېني، استاد سره ارتباط ونخلي، د سمنه په تښتېدلو باندې خوشحاله واوسي. دا ټول هغه شیان دي چې د کورنۍ د فشار په نتیجه کې تر ځان بېرته کشران وروڼه او خویندې لري په کورنۍ کې یا په کودکستان کې، په هغوی باندې بېرته فشار اچوي. دا ټول هماغه رواني ناراحتي دي چې کور کې تولید شوي دي، د په ذهن کې ځای شوي دي او ښوونځي کې بېرته تخلیه کېږي.
شمس وایي چې هیڅ داسې کورنۍ به نه وي چې په هغه کې جنجال نه وي، خو کورنۍ باید هڅه وکړي چې د شخړو خبرې د ماشومانو مخکې یادې نه کړي.
خبر کولو هم په جغرافیایي ځای باندې پوه شي، مکان چې کوم ځای کې خبرې وکړي، ام هم په زمان باندې پوه شي څه وخت کې خبرې وکړي. د ټولو ښځینو او میړونو ترمنځ په رابطه کې د بل هیڅ چا د دخالت حقوقي اصل دی چې باید نه وي هلته. اوس تاسو لکه څنګه چې خپلې خبرې دوه کسه د نورو نه اخلي پټوي، همداسې د ماشومانو نه هم پټې وساتئ. دا یو ډېر ضروري اصل دی. هر خبر چې لرئ تاسو خپل خاص وخت او خپل خاص ځای کې وکړئ. د خاص وخت او خاص ځای نه مقصد دا دی چې یوازې تاسو باید باندې پوه شي په خبر باندې، یوازې تاسو باید حل کړئ. د دغو دواړو فشارونه هېڅکله په جګ غږ باندې اول خو ضرور نه دي، اخلاقا هم، او که ضرور وي چې په جګ غږ باندې تاسو باید حل کړئ. ماشومان باید هلته نه وي، د ماشومانو په سر باندې، دوی په روحیه باندې، دوی په عاطفه باندې فشار را نه وړي. دغه شی په دې خاطر چې زموږ اکثرا میندې بې سواد دي، اکثرا پلرونه عقدوي او احساساتي دي، دوی د ماشومانو مخکې کنځلې کوي، د ماشومانو مخکې برخورد کوي، مېړه خپله ښځه توهینوي، ښځه مېړه توهینوي. بیا همدغه برخورد او عقده چې یو بل باندې لري، کله کله په ماشومانو کې بېرته تخلیه کوي، او دا تر ټولو ډېر غلط دی. خلاصه دې سره ټولوم چې تاسو د خپلو خبرو کولو په روش باندې اول چې کله تاسو توافق کوي د ژوند لپاره، په دې خاص روش باندې باید سړی بلد وشي څنګه خبرې وکړي یو بل سره. یو د خبرو کولو ځای باندې، د خبرو کولو وخت باندې باید چې کاملا فارغ وي د ټولنه، حتی ډېرې جدي ستونزې تاسو کولی شي فارغ وخت کې حل کړئ، هېڅکله د ماشومانو مخ مه حلوئ. بل دا چې ماشوم سره څومره کولی شي، هغه سره خپل مثبت احساسات انتقال کړي، نه منفي احساسات. ماشومان ته راځئ احترام وکړو، واقعا نور دغه فرهنګ واقعا د خپل ژوند نه وباسو چې ماشوم هېڅوک هم نه دی، هېڅ مهم نه دی. د کوچنیوال نه همدغه مور پلار ورته احترام وکړي، استاد ورته احترام کوي، نور ملګري ورته احترام کوي، همسایه ورته احترام کوي، ټولنه ورته احترام کوي. که موږ ورته احترام ونه کړو، هېڅوک هم نه احترام کوي.
زهرو بخمار نلری منصور وگزی مستانه ملا بدار دلری منصور بگرزی مستانه ملا بدار دلری وقت برازی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی